په ټانکونو، هوانونو او توغندیو د دونتسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ، او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ له لارې صافي او واضح اوریدلی شئ. مخکې له دې چې دوه پروګرامونو ته وار ورسیږي، یوه سیمه ایزه نړیواله موضوع راخلو. په عربستان کې د بشري حقوقو په لزګونو استازین د دوهمې ورځې په مخه د بیان د ازادي او د مذهبي ازادي په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک پر تطبیق خبري کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا هم په ډیرو هیوادو کې عملی بڼه نه ده خپله کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تیر ورځ د جدي په خار کې پرانستل شو، او په پرانستونکو وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادي او ازغم ته راو بلل. تفصیل د احمد شبر پر رپورت کې.
د بشری حقوقو یو شمیر غړیو د ملګرو ملتو او اروپای ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبه په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمیرې نوي تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د شپاړس اتلس پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته پنځمه غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوحه کې دغه غونډې شوې وې چې نړیوال د ملګرو ملتو شپاړه ساتلس پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستون کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسیره کوي، او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتې دوده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمه کې نه ساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګري وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د شپاړس اتلس پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه یې زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوښوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دي کړه باندې ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي، نیمه څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلدونه پتي ور کړی.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د روزګان ولایت هغه سیدونکو ته ځانګړي کړي چې کابل ته راغلي وای چې د ولسی جرګې د شکایتونو دا اوریدو د کمیسیون مشر عبد الله بارکزی د دوی د ځمکو د غاصبینو ملاتړ کوي. مونږ د دغه خلکو دوه تنه استازي له ښاغلي بارکزی سره د خپل استډیو له لارې مخامخ کړل. بارکزی صاحب، دلته یو تعداد کسان د روزګان ولایت نه راغلي دي او دوی پرون هم مظاهره کړې د ستر محکمې سره راټول شوي دي. دوی دا لري چې یو شمېر چارواکي د روزګان د دوی د ځمکو په غصب کې لاس لري او د ځمکو 1200 جریبه دي. دغلته خپله یو کس راغلی د خپل نوم به واخلي، ځان به معرفي کوي او تاسو سره به خبرې وکړي. مهرباني وکړئ.
زما نوم انجینر نعمت الله بارکزی دی، د سالار ناظم دوست محمد خان د ورسې وکیل یم. دغه جناب بارکزای صاحب شدی موږ د جانب مقابل سره کمیشن کاری کوي یا پامی پستر محکمه کې په دارالنشا کې ورته وویل چې ما د خدای روی درته نیسم مه کوه دغه کارونه ستا یې په څه ته زما وکیلم یې د دوی وکیلم یې د ټولو روزګان زموږ وکیل صاحب دې خدای وبخشي وطنوال صاحب هغه خو شهید شو اوس خو ته راته پاتې یو څه په ترینکوټ کې په د روزګان د ولایت وکیل یې زموږ وکیلم یې د ګردو وکیل یې بارکزی یم یې زما خپل بارکزی یې اما سربیره پر دې ورور ته زموږ د کاکا زامن ولې سره جنګې ورته
مشکل به
دغه دی چې وروره د دغو خلکو کمیشن کاری کوي د دغه فضل احمد به دا د عبدالحمید کمیشن کاری کوي په سترې محکمې کې درې څلور ګڼسې د قاضي القضات صاحب اغوا کړی دي هغه یې خطای سری دي چې که چیرې ته دا قطعي او نهایي فیصله ټولو محاکمو قبله کړې ده یعنی قطعي سوې ده یو سل نویشتمه ماده د قانون اساسي وایي دا باید واجب التعمیل دی چې باید تطبیق سي او دی جناب علي د دې په مقابل کې د قاضي القضات صاحب امرونه ورته اخي چې دا به تطبیق نه کړي که تطبیق کړه زه د روزګان د خلکو وکیل یم دلته جنجال جوړېږي
تاسو د ځمکو اندازه څومره ده
زموږ د ځمکو اندازه 12500 جریبه ځمکه ده
په کومه منطقه
په ترینکوټ کې په ګردن کېچه کې
څومره کسان یې
ګردن بلې
څومره کسان یې تاسو
مور تقریبا د 300 کس یو چې دیرش کس د دوی شرعي مشرانې دغه وکیل یم وکالت خط شرعي لرم
ډیر ښه ډیر خو اوس به واورو چې بارکزی صاحب تاسو خبره واورئ د تاسو په دې اړه څه وایي
ګوره دا وروچ کومه خبره کوي په ستره محکمه کې هم یو ورځ د هلمند یو کس و چې د هغه بېچارګي درې زامن شل کاله قید سي وو په ناحقه زه د هغه سره ورغلی وم د ده په فکر دا موضوع داسې ورله چې ګواکې دی په ما پسې راغلی دي او ما اصلا پېژندلی هم نه دی زده په روزګان ولایت کې د دوو کسانو مابین کې شرعي وکیل سوی یم د هغه دوو کسانو فیصله مې ورکړې ده د حاجي بیت الله او سیف الله او بل جانب مقابل د عبدالحمید چې هغه فیصله انشاءالله نهایي هم ده او اصلا د دغه انجینیر صاحب نعمت الله او د ده د جدید مقابل په زعامت او د امید د قاضي القضات صاحب شاید دا خبرې واوري او هم چنان یې د ولایت قاضیان صاحبان واوري په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف یم نه مې چا ته ویلي دي که یو څوک ثبوت وکړي یو خو دا چې د بعضې اشخاصو په اصطلاح په دې چې یو څوک یو کار ته وګباري د یو شخص د بدنامه کېدو دپاره قاضي قضات صاحب ته هم زاجر یم چې د دا ورور سره ورسم چې په کومه ورځ درته رالم په دغه قضیه کې او د ولایت قاضیان هم چې که په کندهار کې فیصله سوې ده که په روزګان کې هر ځای کې سوې ده هم دا چې ستره محکمه خپل کارونه مخته بیایي په ټوله روزګان ولایت کې په یوه قضیه کې ما دخالت کړی دی چې هغه تقریبا د 10000 جریبه ځمکه ده د دوو اکادو زامنانو هغه کار باندې منکر نه یم فیصله ما کړې ده په دغه موضوع کې اصلا نه زه طرف نه دخیل او نه مې چا ته ویل دي او نه الحمدلله د ټول روزګان د خلکو صدا خو به خود یو څوک په چاپ شي وایي په دې کې شک نشته په ټول روزګان ولس کې زه په تاسو راډیو د لارې په ګارنټي وایم چې زه د پارلمان ته راغلی یم د یوې روپۍ ثبوت انشاءالله خدای پاک ولا کړه باندې وکړي او په دغه موضوع کې زه اصلا دخیل یم دا ادعا کاملا ردوم دا هغه څوک چې زما سیاسي مخالفین دي زما د حیثیت په خاطر دغسې کیسې او ډرامې او هنګامې جوړې اصلا زه دا ټولې ستار تر پای ردوم
بارکزی صاحب ډېره مهرباني دلته یو بل کس د محمد نبی صدیقي په نام راغلی دوی وایي موږ څلوېښت کسه یو ول تاسو پوهېږي چې دا گنجایش موږ سټډیو نه درلوده چې دا څلوېښت کسه راشي
که څلوېښت کسه دي که سل کسه دي که زر کسه دي دا د دوی کار دی ما بیا در ټول چې زه اصلا په دې موضوع کې هیڅ نوع دخالت نه لرم دا ستره محکمه هغه قاضي القضات صاحب هم مخکینی هم اوسنی هغه د روزګان محکمې د یوه کار ثبوت چې څوک وکړي او نور دي بیا دا خبرې دا فقط هغه کسان دي چې زما سیاسي مخالفین دي په قسم د اقسامو بدنامي داسې داسې ډېرې خبرې شته چې څوک په هغه باندې خبر نه وي ورباندې څوک الزام لګي خو دا ستره محکمه ده زما خبرې اوري زه اجر یم چې هر قاضي باندې دي چې
سفرون راغلی د سری محکمې په مقابل کې مو تحسن کړی دی خپل ځانو ته ورور چې ته وایې چې کزر کا سین یې پروانه لم خو تا بنت ته خو زورګوي وکیل وخت ورته خلک خبرې وکړي
ما د ټول په دې موضوع کې زه اصلا دخیل نه یم ټوک په یو موضوع کې دخیل نه یم هغه که څوک ځان ته ورور چې دا خپل کار دی کې نه چې خو هم دغه ستره محکمه ده هغه د روزګان محکمه ده یو کس ته وایي چې ته د دغه په ځامه د سره یو ورځ یا ما سره علی یا واج را علی یا د سر را علی یا جاریزه را و بالکل زدا ټول مسلمان
ته اوره اوره ته ما ګیر نه کړې په دغه دغه دارونیشا په محکمه کې هلته زموږ وزیرانو ته نو به دغه رائے ورکول کېدل په ته په هغه ورځ کې ته خپل کمیشن کاری نه پیړ دی په سری محکمه کې درته ونه ما ورور د خدای لري زما په کار کار ملره وروره
بارکزی صاحب ډیر بخې فکر کوم چې دوی ټلیفون قطع کړو او نه غواړي چې تاسو سره
خبرې دي غلط سړی دی یو یو سل سړی چې یو سړی چې استدلال ونه لري زیور ته ثابتوم چې دغه سړی زما په موضوع کې لاس وهلی دی. خپل قاضی القضات صاحب محترم هغه وویل چې ساسي د ولایت وکیل راغی. بدبختانه زموږ وکیلان بل نسته، یو وکیل لرو دی پاته دی ول دی راغی او ماته ویل که چیرې زه دغه ما قاضی القضات صاحب ته وویل مال یو سل نیمشتمه ماده د قانون اساسي تا ویل تر پښو لاندې کړې ده. هغه وایي چې فیصله چې نهایي او قطعي سي بدون د هیڅ موجب نه لري چې باید هغه باید تطبیق سي. هغه راتول ستا وکیل موجب
تاسو سره قومی مشران مروزګان نراغلی کابل دلته د محمد نبی صدیقی صاحب خبره به مورو دا می تاسو ملګری دی دلته موږ استودیو ته راغلی دی. صدیقی صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي؟
زما نوم محمد نبی صدیقی د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم.
تاسو صدیقی صاحب تاسو وکتل چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی خپل ټلیفون قطع کړ، نو یې ما پوښتنه دا ده چې که تاسو دس اخکاری چې وانه ورېدو تاسو به څه وکړئ، څه اقدام به وکړئ تر کوم ځای خپل غږ
ورسوئ؟ زموږ پر همدې وکیل صاحب باندې غږ دی، کچيري ته وای زه به ګنایم راس زما سره ودرېږه. زما دیرش کسان ډېر وبخشي، زما دیرش کس سپینجری کسان انور کسان ټول پات دي، مش کشران ټول پات دي، نور مش خاموش نکشینو. دغه کسانو کې دای کسان سته هغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي. جناب وکیل صاحب هم پر تابه نه ژغ کوم، هغه وای کزما ژغ وانه ورېدل سي چې خپل د ستري موکمه مخته ده، د امریکا سفارت هم دلته ورته سه، د امریکا د استخباراتو اداره هم دلته ورته سه. هغه وای یو یو کس دلته پر ځان باندې چیلا شو او ځان ته ورورکو. بیا به مسول ته، بیا به مسول دغه دولت، بیا به مسول دغه رئیس جمهور او دغه رئیس صاحب د اجرایي چې خپل رئیس صاحب جمهور هم یراته پرونتلی او زموږ حالت وکتل.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره تر حق کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، افغانستان سره د نړیوال ټولنې د بیسار مرستې سره سره د دغه هیواد د ناسم اقتصادي وضعیت د لامل پاړه تر ډیره اټکل داري چې چارې پروژې وي او بنسټیز کارونه نه دي تر سره شوي. دغه شان د نورو هغو ترڅنګ په اړوند دولتي ادارو او بهرنیو انجیوګانو کې د پراخ فساد شتون هم یو مهم او د پام وړ لامل ګڼل کیږي. خو آیا د ملي وحدت حکومت په اړوند چارو کې بدلونونو، اصلاحاتو او جدي اقدامات ته ژمن دی که څنګه؟ هم دغه پوښتنې ته د ځواب موندنې په هدف مو د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصاد له وزیر عبدالستار مراد سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو. د حقیقت څه دی د خبرونې درنو مینوالو، د ځل مو په دغه خبرونه کې وغوښتل چې د افغانستان د اقتصاد وزارت له وزیر خاغلی عبدالستار مراد سره مرکه وکړو. کله چې سړی دغه وزارت اخلا وهل ولي نو به درنګ همدغه پښتنه ته متوجه کیږي او همدغه پښتنه لومړی راځي چې د افغانستان اقتصاد نن سبا په کوم وضعیت کې؟ مهرباني وکړئ وزیر صاحب.
د افغانستان اقتصاد تاسو ټول ملت معلوم دی چې په ښه وضعیت نه دی او کار غواړي چې دا خشي.
فکر کوي
چې کار هم اوس روان دی.
فکر کوي چې د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او کنه شرایط همداسې دي چې اقتصاد په دغه حالت کې دی؟
نه، د پخوانه بنسټیز کارونه نه دي شوي او هغه فرصتونه چې افغانستان ته مهیا شو دغه نه صحیح استفاده نه ده شوی. دا ټول وضعیت شوس خراب دی. دا یو میراث دی چې حکومت وعدت ملي ده پاتې شوی دی.
کوم ستونزې موجوده وي او دغه ستونزې لپاره اوس مهال چې تاسو نوی دغه وزارت راغلی څه پلانونه شته چې هم دغه تشي ډکی شي او د افغانستان اقتصاد پراتون کلونو کې یو ښه اقتصاد وي؟
په اوله برخه درته وایم چې افغانستان ته یو ښه موقع برابر شو چې ټول دنیا پامی افغانستان خواته وګرځیدل او د ټول دنیا سرمایه افغانستان خواته روان شو. مګر افغانستان کې یو مؤثر او یو متعهد اداره نه وشه درس یو فرصت نه استفاده وکي د افغانستان زیربناوی جوړی کی اقتصادي زیربناګانی او د کار د ایجاد لپاره برنامه ولري. متاسفانه چې تیر اداره د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ لپاره د بنسټیز پلانونو لپاره یو برنامه نه درلود او دا ټول موقع له لاسه لاړ او پیسې ختم شي بیت افغانستان د پیولار داخله شو د بلار نه وتل بیت او هغه ګامونه هغه کارونه چې باز شوی وای د افغانستان د اقتصاد لپاره هغه متاسفانه ونه شو. ځکه اوس مونږ په داسې حالت کې یو چې خارجي کومکونه کم شوي دي او کمیدو خواته روان هم دی. نو اوسنی حکومت کوشش کوي چې د اقتصاد لپاره د وطن لپاره د کار د ایجادولو لپاره برنامه جوړ کړی دی چې دغه برنامه پلی شي. زه یقین لرم چې افغانستان اقتصاد بهتر وده کوي او موږ تاسو د یو خوشحاله او آباد افغانستان شاهد کېدای شو.
تاسو ویل د بنسټونو لپاره کار نه دی شوی په پخوانۍ اداره کې، په اوسنۍ اداره کې کم بنسټیز کارونه تاسو په پام کې لرئ چې ستونزې هوارې شي؟
که تاسو د وزارتونو سل ورځنۍ برنامه کتلې تاسو باندې شوئ چې هر وزارت د بنسټیزو ګامونو لپاره برنامه لري او په دا په سل ورځو کې دا اتمی سطح رسیدي. رئیس جمهور کشور، رئیس اجرایه، دا ټول قدم په قدم ګام په ګام دا برنامه تعقیبوي چې دا برنامه پلی شي او عملی بنه واخلي. اوس هغه برنامه چې حکومت وحدت ملی لري دا د واقعیتونو په اساس جوړ شوی دی. پخوا هونه نه دي چې خلک په خیالونو کې اوسېدل، کنه اوس مکمله سه برنامه چې وزارتونو جوړ کړی دي ټول برنامه دغه واقعیتونو په اساس دی چې جامعه بین‌المللي موږ سره مرسته کوي، د خپل افغانستان د عادي او د انکشافي بودیجې په اساس جوړ شوی دی، یو عینی او حقیقي بنه لري. ځکه دا ان شاء الله چې
جناب وزیر صاحب د وزیرانو شورا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ اجرائیه رئیس په دې ټینګار وکړ چې وزیر سیبان چې کوم سل ورځنی پروګرامونه لري د دې ترڅنګ چې د حکومت له مشرانو سره شریکي، د خلکو سره هم باید شریکي چې خلک هم پوه شي چې د دوی پر ژوند او چارو باندې څومره اغېز درلودل شي. کوم څه پروګرامونه دا سره تشریح کوي کوم بنسټیز پروګرامونه د اقتصاد وزارت کې ترلاسه لاندې؟
تاسو معلومه ده چې وزارت اقتصاد یو پالیسي جوړونکې وزارت دی. دا وزارت کار دا دی چې د افغانستان اقتصادي پلانونه جوړ او سکتورونه چې کار کوي د هغوی په روزمره او په ربوار او په کلنیز کارونو باندې نظارت وکړي او وزارت اقتصاد کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پلانونو لپاره بودیجې ته وګوري، یا د خارج نه یا د داخل نه. د وزارت مالی سره کوشش کوي چې د افغانستان د اقتصادي پروژو لپاره بودیجې جوړیږي په یو دقیق او عملی شکل جوړ شي. مثلا یو پلان اوس وزارت اقتصاد درته وایم، مخه دراته دلته تاسو ته د وزارت اقتصاد مسؤلینو سره زما بحث پدې و چې هر روبه بعد مونږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت د پروژو د پرمختګ گزارش بعد خپور کو چې خلک وویني چې افغانستان کې څه تیریږي. نو دا د وزارت اقتصاد لپاره یو بنسټیز کار دی چې هر روبه خپل ملت ته ووایي چې افغانستان کې څه تیریږي، څه خبرې دي، په کوم وزارت کوم پروژې دي، کوم ځای پورې رسیدلې دي، څه مشکلات لري، مخته تللی دي که نه یې تللی، څومره دوی خپلې بودیجې مصرف کړې دي. هغه واقعیتونه د وزارتونو چې کار کوي یا نه کوي باید خلکو ته وښودل شي. دا یو ډېر اساسي او بنیادي کار دی چې وزارت اقتصاد کوي.
یعنی یوازې به راپور خپروي اقتصاد وزارت که نه نور؟
راپور نه خپروي، د وزارتونو سره ګوري چې دوی کار کوي یا نه کوي، دوی سره کومک چې وچی خپل کار سرته ورسوي، د دوی د کارکردګي راپورونه گزارشونه خپروي، خلکو ته او حکومت ته دا گزارش ورکوي چې دا کار دا وزارت کار کوي او دای کار نه کوي. دای کار دغه ځای رسیدلی د دا مشکلات لري، دا مشکلات باید لرې شي چې د افغانستان اقتصادي پلان هغه عملي بڼه واخلي.
یعنی غیر د دې نه چې د نورو وزارتونو کاری راپورونه خلکو سره شریکي، نور به څه کار کوي اقتصاد وزارت؟
وزارت اقتصاد د افغانستان هغه بودیجه چې مصرف کیږي چې د خارج نه راځي یا داخل نه په هغه نظارت کوي. طور مثال تاسو وایم یو بل کار اساسي کار وزارت اقتصاد ته وایم، اوس مؤسسات غیر دولتی چې وته انجو ام وای دا مؤسسات تقریبا د نیماین ډیر برخه د برنی مسالتون مصرف دوی کی وزارت اقتصاد په دې مسولیت دی چې وګوري دا پیسې چې مصرف کیږي دا چیرته مصرف کیږي څرنګه مصرف کیږي آیا د افغانستان د اقتصادي پالیسی په اساس مصرف کیږي یا نه مصرف کیږي د افغانستان په اولویتونو باندې څه تاثیرات لري مثلا په فقر باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي په د کار د شغل د ایجاد باندې څه تاثیر لري دا پیسې چې مصرف کیږي آیا واقعا دا پیسې په ځای مصرف کیږي یا نه کیږي دا ډیر مهم او اساسي کارونه دي چې که دا کار ونه شي نو دا ټول دا پیسې چې مصرف شي په افغانستان او چې هغه نتایج چې افغانستان لپاره مفید دی چې هغه ونه لري نو د پیسې د مصرف نه مصرف نه جوړیږي
چې ربه دا پالیسي پخوا هم په دغه وزارت کې موجوده وه ولې ستاسو په وینا باندې چې هغه نتیجه سمه نه وه نو څنګه کولای شو چې مثلا دغه پالیسي د تطبیق په برخه کې چې مثلا سم په تطبیق شي او یو سم او سالم نتیجه ورنراوزي په دې برخه کې
زه خو وایم چې یو کارګر دی یو کارفرما دی او د اقتصاد په بازار چې ګوري کارګر ته که بزنس افغانی ورکول کیږي کارفرما ته زر افغانی ورکول کیږي دلیل دا دی چې کارفرما که نه وي کارګر خپل کار په وخت سرته نه رسوي او په هغه طریقه چې په کار دی په هغه طریقه نه کوي کار کوي د ګټې په ځای تاوان هم رسوي نو ځکه کافرما ته ډېرې حقوق او اجرات ورکول کیږي نو په گذشته کې افغانستان کې کار شوی دی خو کارفرما د دې پروا نه کول چې دا کار څنګه مخته ځي یوه ډېر اساسي کار چې اوس روان دی دا دی چې په هر وزارت په کارونو باندې نظارت روان دی ټول وزارتونو باندې او د افغانستان مجموعي پلان اقتصادي چې نن اوس په کار روان دی کار کیږي دغه په اساس فقط نظارت هم روان دی خبر ریاست جمهوری نظارت کوي شورای اجرایی نظارت کوي او وزارت اقتصاد د کلیدی او پالیسی جوړون کې وزارت پیس په ټول خواوی باندې نظارت کوي او هر ربع د ټول کارینو نتیجه او سرنګوال باندې خبر گزارشونه خبر کوي چې ولوس او حکومت بده پوشي
بله جناب وزیر صاحب د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان په تیر دغه یو کال کې د کوم وخت نه چې مثلا ټاکنې پیل شوې دي او دغه نوی حکومت راغلی دی په دغه وخت کې ډېر اغېزمن شوی د اقتصاد په برخه کې یعنی پخوا په څو کلونو تیرو پرتله باندې سږ کال د افغانستان اقتصاد بیخي زیات اغېزمن شوی فکر کوي چې دلته د اغېزمنتیا لاملونه څه دي
یو ډېر مهم عامل دا و چې تقریبا انتخابات یو کال ونیول و یو کال کې چې انتخابات ونیول تیر حکومت هم کار نکول واجب بس انتخابات د انتخابات بانه یو پرمی پاساس د کارونه ونکل بیا د خپل انتخابات بیا د سیاسی کارونه تقریبا د تیر جدید میاشت نه شروع شو دلو د میاشت نه تر سکل تر حملو بریدا دوام لري نو ځکه یو وقفه من سراغی زما په نظر دغه وقفه چې اقتصاد په باندې او د نورو مسایلو باندې کار نه ده شوی نه تنها اقتصاد په ښه وضعیت نه دی بلکې امنیتي حالت هم موږ ګورو چې په ښه وضعیت نه دی نورې چارې چې موږ ګورو دا یو کال وقفه دا ټول بد اغېزې کړي دي په کارونو باندې
انجیوګانې ویل کیږي چې ډېرې پیسې چې دوی ته راغلي دي په سم ډول نه دي مصرف شوي د انجیوګانو یا مسو د کار د تنظیم دپاره او د دوی د کار کې د شفافیت په برخه کې څه پلانونه لري دوهمه برخه ده چې یو شمیر انجیوګانو خپل دفترونه تړلي دي لاړ دي نیم په نیمه انجیوګانې نه دي پاتې فکر کوي لامل څه دی آیا امنیتي وضعیت خراب دی آیا مرستې کمې شوې دي بهر نه دا چې ځواکونه تللي دي نو هر چا خپل مرستې هم کمې کړي دي او که نور لاملونه شته
زه تقریبا دا شان چې تاسو نوم واخیستل دا ټول عملونه شامل دي اول خو برنامه مرستې کمې شوې دي یو بل چې امنیت هم خپل تاثیرات لري یقینا په دا اقتصادي فعالیتونو باندې غیر دغه هم اغه مدیریت چې بعد افغانستان حکومت کړی وای اغه نه دی شوی په اوس وزارت اقتصاد او حکومت بعد ملي دا تصمیم لري چې د انجوګانو سره کینی دوی ته اطمینان ورکړي چې وزارت اقتصاد او حکومت افغانستان دوی سره کومک کوي، همکاری کوي چې دوی وکولی شي خپل برنامه افغانستان کې عملی وکړي. دا برنامه اوس د وزارت اقتصاد غواړي چې د ملي کانفرنس په اساس د هغه انجوګانو چې غیر دولتي موسسات چې فعال دي کار کوي په افغانستان ټول سره کښېني، دوی ته اطمینان ورکړي چې حکومت دوی سره کومک کوي او د سره خوا په خوا خپل توقعات هم دوی ته وایي چې دا موسسات باید خپل بودیجې اعلان وکړي، څومره بودیجې د کوم موسسې نه اخلي، دا بودیجې چیرته مصرف کوي او آیا دوی مصارف منظمه توګه ګزارشونه خپل وزارت اقتصاد ورکړي. او دوی ته یو وزارت اقتصاد یو وبسایت جوړ کړی دی چې دوی کولی شي منظم هر شپږ میاشتې خپله ورشي یو وبسایت او هر یو انجو خپله یو کود لري، پاسورډ لري چې داخل کېدای شي، خپل گزارش هلته داخله کولی شي. وزارت اقتصاد دا پلان لري چې د موسساتو غیر دولتي سره په ډېر نږدې کار وکړي، هم دوی سره همکاري وکړي، هم د دوی نه گزارشونه واخلي، هم په دې مطمئن شي چې د دوی برنامه او پروګرامونه افغانستان لپاره ګټور دي او د اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او د هغه اولویتونه چې افغانستان اقتصاد لري لکه د فقر کموالی، د کار، د شغل ایجاد، د متوازن انکشاف، دا ټول په نظر نیول کیږي.
بلکې یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تاسو څېړنې څخی آیا د بهرنیو مؤسسو په کارونو کې فساد موجود وو که نه وو، که وو په دې کې څوک ښکیل دي، د پخواني حکومت ځینې کړی او که نه بهرنیان هم شته؟
زما نظر دا دی چې که مونږ سم اوسو، مونږ رښتیا کار وکړو، نور محیط هم ځان زمونږ د توقعاتو په اساس عیاروي. مساتو کې فساد وو اوس هم شته، د مصرفونو په څرنګوالی وو مشکلات اوس هم شته، خو عامل اکثرا د مدیریت نشتوالی وو چې پخوا دغه مؤسسات مدیریت کېدل، نه پیسې ډېرې وې، ټول دنیا پیسې افغانستان ته لېږل، کومکونه بیخي ډېرې وې، نو د حکومت د مدیریت نه دا خبره بهره وه. یو متحد تیم چې د داسې موضوعاتو نه بعد مدیریت کړی وای، سیرانه کړی وای، هغه متاسفانه نه و. اوس دا برنامه ډېر جدي دی د حکومت باندې،
یعنې خلک ته دا ډاډ ورکوي چې ستاسو په مدیریت کې به دا ستونزې
هوارې شي. دا یو ډېر مهم کار دی چې وزارت اقتصاد له ډېر نږدې نه په دې موضوعاتو باندې نظارت وکړي او ملت ته خپل کار نتیجې ووایي. په اصل کې حکومتونه باید ولس د خلکو خدمتګاري، نه بادار و عقاب. اوس مونږ د دې ذهنیت په اساس کوشش کوو چې هغه واقعیتونه چې افغانستان کې څه تیریږي دا به خلکو سره شریک وکړو، چې ملت حق لري چې پوه شي چې په وطن کې څه تیریږي، په مؤسساتو کې څه تیریږي، په خپل حکومت انکشافي بودیجه کې څه تیریږي، په بودیجه عادي کې څه تیریږي، دا وطن کوم خواته روان دی، دا باید ولس پوه شي، د ولس حق دی. نو اوسنی حکومت او وزارت اقتصاد متحد دی چې ټول حقایق برالا کړي او خلکو ته وښيي.